د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنی خبری سات کوربه موز هارون بچایم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په قطر کې د افغان طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدو پر موضوع د افغان حکومت او د طالبانو د رژیم د یو پخوانی چارواکي نظر درورو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د خیبر پختونخوا د امنیتي حالاتو او د صوبې د اوسني بجټ په اړه هم رپورټونه درته لرو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل ایازي وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سره ټکی، افغان حکومت له امریکا سره پر امنیتی تړون خبري وځنډولې. د خیبر پختونخوا حکومت وايي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو واحد موقف ډیر ضروری دی. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وايي په تیر کال په نړۍ کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل، د افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ د یوې خبر پاڼې تر مخه افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبري ځنډولې دي. د افغان ولسمشر وان ایمل فیزي د چهارشنبې په ورځ ویل له امریکا سره دوه اړخیز امنیتی تړون په اړه خبرې ځکه ځنډولې چې د امریکا حکومت څه وای او څه کوي په حقیقت آزاد دي. د ولسمشر دفتر په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. بلخو امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. دا به په افغانستان کې د روانې شخړې د ختمولو په لړ کې یو لومړی ګام وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې دفتر پرانستل د روغ جوړې په لور لومړی ګام دی، خو دا بهیر به اسانه هم نه وي.
We don't anticipate this process will be easy.
موږ دا هیله نه لرو چې دا بهیر به اسانه او ګلندی وي، خو موږ باید دا بهیر له فوزی حسو سره یو ځای پر مخ یوسو او په عین وخت کې موږ خپل فوزی حسو ته ژمن یو چل قاعده ته به ماتي ورکو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. همدارس په قطر کې د طالبانو نوی پرانستل شوی سیاسي دفتر یو غړي محمد سهیل شاهین له الجزیره ټلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې د امن خبرو سره به بریدونو ته هم دوام ورکړي. دا مهال ډزبندې نشته، دوی پر موږ بریدونه کوي او موږ په دوی بریدونه کوو، نو د امن خبرو سره به بریدونه هم جاری وي. د دوی په وینا د افغانستان د مسلې لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو او د دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړی. د بارانو چارو وزارت ویلي پاکستان له وړاندې نه د افغانستان د شخړې د هوارولو په لړ کې د پرامنه خبرو غږ کړی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوي شهزاد شاهد نن مشال لري تو ویل هیله لري چې د دې دفتر په پرانستل کېدو سره به د سولې هڅې ښه نتیجه ورکړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو واحد موقف ډیر ضروری دی او د دوی حکومت لخوا له نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورتي عمل روان دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر نرم مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه،
موږ اوس لګیا یو چې څونه پولیټیکل لیډرشپ دی، هغه حکومت کې دی، اپوزیشن کې دی، هغه ټول موږ لګیا یو آن بورډ کوو. دا هی متفقه رائے اغوستل غواړو، متفقه صرف باندې رسېدل غواړو چې موږ کوم څه پکار. په دې وفاقي حکومت کې زموږ د صوبې خلک هم ناست دي، نو پکار ده چې دا کلکټیو ریسپانسبلټی موږ دغه کو په یو بل باندې بلین کولو په ځای باندې کېنو. پورا د قومي لیډرشپ چې دی دا هی د ناستې ضرورت دی او یو عمل ته کولو ضرورت دی.
شوکت یوسفزی پرون د مردان په شیرګړ کې ځانمرګي برید غندنه هم کړه. پرون د مردان په شیرګړ کې په یو جنازه کې ځانمرګي برید کې تر 100 نه زیات کسان وژل شوي او 200 نه زیات ژوبل شوي وو. وسوال طالبان وای په بګرام هوایي ډګر یې توغندي وشتلې چې په ترس کې څلور امریکایي عسكر وژل دي. د کابل په شمال کې دا برید په داسې حال کې شوه چې څو غنټې وړاندې طالب مشران ویلي وو چې امریکا سره په قطر کې د امن خبرو اترو لپاره تیار دي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد په یو بیان کې ویلي چې په بګرام هوایي ډګر یې دوه غټ راکټ وشتلې دي. د مجاهد په وینا د امن خبرو اترو لپاره د طالبانو د رضامندۍ باوجود طالب جنگیالي تیار دي چې له دې خبرې امریکایان ختم کړي. یو امریکایي چارواکي د دې پیښې تایید کړي او ویلي څلور عسكر یې د ماټر یا راکټ په برید کې وژل شوي. دا برید په داسې حال کې شوی چې څو غنټې وړاندې د ناټو په مشرۍ بهرني ځواکونو په رسمي توګه د امنیت ذمہواري افغان عسکرو ته وسپارلې. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو غوښتل تر وسه هڅه وکړي سو د ملکی خلکو د مر ژوبلې مخه ونیسي. د بخښنې نړیوال سازمان دا غوښتنه پرون هغه مهال وکړه چې ناټو ځواکونو افغانانو ته د افغانستان د امنیتي چارو د سپارلو اعلان وکړو. د ایشیا پیسفیک لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر پولی ترکا تر سکاټ ویل د هغو پیښو تحقیقات هم باید وشي چې مخکې شوي دي او چې پکې عام خلک وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونابا په وینا افغان ملي فوج په روان کال کې بریدونه زیات کړي دي. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده چې دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده. یونیسیر په خپل کلنی ترند ګلوبل ترند رپورټ کې وایي دا شمیره په شام، مالی او نور ځایونو کې د شخړو له وجې زیاته شوې ده. په ټوله نړۍ کې 8.6 میلیونه خلک، یعنی په هرو 3 سکندونو کې یو کس په تیر کال کې په زوره له خپلو کورونو نه ویستل شوي دي. یونیسیر وایي په داخلي توګه د بېکورو شوو خلکو شمیره څه د پاسه 4 میلیونو ته رسېدلې ده او 1.6 میلیونه خلک د دغه هیواد نه بهر تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو های کمیشنر انتونی ګریټرس وایي 55% کډوال او په داخلي توګه د بېکورو شوو خلکو شمیره په افغانستان، سومالیا، عراق، سودان او شام کې مخې ته راغلې ده. په ټوله نړۍ کې په 4 کې 1 کډوال افغان دی. او وروستۍ خبر دی، د امریکا د ملي امنیت د ادارې مشر وای دغه ادارې د نړۍ تر 100 زیات هیوادونو کې د 2001 کال د 11 ستمبر رئیس د شاوخوا 500 ممکنه ترهګرو پیښو مخنیولې ده. جنرال کیس الکساندر ویل په دغو کې د نیویارک ښار په سټاک اکسچینج د ترهګرۍ منصوبې شنډول هم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. تیر ورځ په قطر کې د افغان طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شو. د طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکي دغه اقدام ته څنګه ګوري؟
یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید د تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. هغوی لپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سوری کې هم په تفاهم او سیاست کې ونډه واخلي.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د تحریک انصاف یو وزیر وایي خلکو پر اعتماد کړی دی او دوی به هڅې وکړي چې مسلې ورته حل کړي.
دا چې کوم د ټریزم دا مسله ده چې د عوامو په څه کې خیری خبرې اترې دي، خیر د مونږ به ګزاره کوو، خو کوشش به دا کوو چې د عوامو ته کومې مسلې دي او زموږ نه د عوامو کوم امیدونه دي چې هغه پوره کړو.
هم په خیبر پختونخوا کې یو اقلیتي وګړي بیا وایي د صوبې په بجټ کې د دوی خیر ښېګړې ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
دا اماؤنٹ کم دے، دے باندې نظر ثانی پکار دے، مونږ ته اسکالرشپ زپاره پکار دے، میڈیکل اسسٹنس زپاره پیسې پکار دی. مونږ ډیر غریب کمیونټی یو دی دلته په پاکستان کې او خاص طور باندې خیبر پختونخوا کې.
یو شمیر نور رپورټونه هم اورئ له مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغان طالبانو لپاره په قطر کې د دغه هیواد په مرکزی ښار دوحه کې د دوی لپاره یو دفتر پرانستل شوی دی. دا وخت ورزو کابل ته د دغه ځای نه موږ سره زموږ همکار نسیم شفق د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، تاسو ستړي مشي وایو او داسې خبرونه دي چې د طالبانو لپاره چې کوم دفتر د پرانستل خبره ده، پرون دغه خبرونه راغلي دي، نن هم موږ په بار بار دغه خبرونه وچلول، اوس داسې خبرونه دي چې د افغان حکومت په دغه اکله یو نوی دریځ راوړی دی مخېته، نو که په دغه اړه موږ ته معلومات راکړئ مهرباني وکړئ.
بلې، سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه غبرګون ښودلی او د افغانستان د جمهوري ریاست له ماڼۍ څخه په دې اړه اعلامیه خپره شوې او پکې راغلي چې د سولې پروسې په اړه د امریکایي چارواکو په خبرو او عمل کې تناقض موجود دی او له همدې امله افغانستان له متحده ایالاتونو سره حتی پر امنیتی سند د خبرو څلرم پړاو چې له 14 رئیس په کابل کې پیل شوی و هم تعلیق یا زندیدلی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی سرګند کړی، د ازادي راډیو ته وویل چې دغه دفتر د طالبانو لپاره په قطر کې په هغه ډول پرانستل شوی چې مخکې د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړه موافقه نه و شوې، یعنی چې هغوی به پیام لري چې جنگ ته به دوام ورکوي. د هغوی هلته د امارت بیرغ و او دغه راز د امارت هغه نارې، د اسلامي امارت ناره هم هغوی وکړله. دا وایي چې دا په تناقض کې دی. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې په قطر کې طالبانو ته دفتر پرانستل د دوی غوښتنه وه، خو وایي چې په اوسنۍ بڼه او کیفیت یا څرنګوالي باندې نه. د دې شوراویان شهزاده شاهد وایي چې په دې هڅه کې دوی و چې سهار ویلي و چې قطر ته حتی پلاوی واستوي، خو وایي چې اوس به دوی پلاوی نه استوي. او د جمهوري ریاست په یوې بلې خبرې کړې اعلامیه کې هم ویل شوي چې د سولې د عالي شورا اجرایوي پلاوی او دغه راز یو شمېر جهادي او سیاسي مشرانو نن د جمهوري رئیس کرزي تر مشرۍ لاندې په دې اړه غونډه کړې او هغوی هم د سولې له شورا څخه غوښتنه کړې په ټینګه چې قطر ته دې پلاوی نه استوي. بلې
سیدا شفق صاحب مننه. او دغلته کدا امر ته وای چې د افغان ولوسی جرګه چې دا د غېده خو هم کم خبرګون راغلی دی دغه د طالبانو تر دفتر د پرانسکل کېدو پاړه.
هو ولسی جرګې هم نن د چهارشنبه په ورځ په دې اړه باندې پراخ بحثونه درلودل. عمومي غونډه یې همدغې موضوع ته ځانګړې شوې وه. ولسی جرګې هم د دې دفتر له پرانستلو سره په دغه بڼه باندې سخت مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه دفتر که پرانستل کېده او که د سولې خبرې پر مخ ځي نو باید افغانستان د سولې له شورا سره ولاړ شي او باید د افغانانو په مالکیت وي او هره خبره چې د سولې په اړه کېږي هغه باید د افغانستان یا د افغانستان د سولې د عالي شورا له آدرس څخه وي. دوی یو اعلامیه هم خپره کړې او په هغه کې له ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې، د ملګرو ملتونو له سازمان څخه چې باید د سولې په خبرو اترو کې د افغانستان ملاتړ وکړي او له افغانانو سره همکاري وکړي.
صحیح شو. ډېره مننه شفق صاحب. کور ودان اوریدونکو، دغه زموږ نسیم شفق خبریالو په کابل کې چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو په اړه موږ ته معلومات راکول، د افغان حکومت دریز شان د افغان ولسی جرګې دریز موږ سره شریکو. او تاسو اوریدل اوریدونکو چې طالبانو د قطر په دوحه په مرکز دوحه کې سیاسي دفتر پرانست. آیا د دې دفتر له پرانستلو سره به اوس د سولې هڅې ګړندۍ شي او کنه؟ دا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د مرکې په پیل کې د طالبانو د رژیم د وخت د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل څخه کړې، نو هغه په جواب کې وایي
څه خبره ده په تخنیکی لحاظ باندې د یو اړخ سره چې نور جهتونه خبرې کوي، د هغوی باید د تماسونو د پوهاوي لپاره یو کړکۍ باید موجود وي. نو دا اوله استازي یا نمایندګي ده چې د هغوی لپاره د دې موقع ورکوي چې هم په سولې کې او هم په تفاهم او سیاست کې چې خپله سوله سیاست دی په دې کې ونډه واخلي. نو دا اوس تر طرفینو پورې اړه لري چې هغوی څونه جدي مسلسل او صادقانه هلې ځلې وکړي، هم په افغاني خارجي مسایلو کې، هم په افغاني مسایلو کې، او د ملګریتوب رول هم په کې د پام وړ دی.
د سولې خبرې د اعلامیې په سر کې نه دي ځای شوي. د دفتر د پرانستلو له خاطر چې کومه اعلامیه خبره شوې ده، لومړی ماده له نړیوالو سره افهام او تفهیم ده، او د سولې خبرې په دوهمه ماده کې طالبانو ځای کړی. بیا هم تاسو داسې فکر کوئ چې د سولې هڅې به تیز شي؟
ګوره، د سولې لپاره مقدمات او لارې چارې دغه مسلې چې اوس په راتلونکي کې ممکن د عامو مذاکراتو لپاره ایجنډا جوړې کړي، شاید په دوه برخو وویشلای شو. هغه مسلې چې افغاني او خارجي اړخ لري، او هغه مسلې چې افغاني او افغاني مسایل دي، داخلي مسایل دي. نو طبیعي خبره ده چې بهرنیانو سره د نړیوالو سره پوهاوی دا د دې لپاره مقدمه ده چې د هغوی سره تفاهمات ترسره شي. یعنې دا یو عمومي عنوان دی، سیاست عمومي عنوان، سوله د هغه یو بل تفصیل.
په هغه خبرو کې چې په قطر کې د دفتر د پرانستلو پر مهال د طالبانو استازي وکړي متوکل صاحب، په هغه کې وویل چې له ملګرو ملتو سره به هم تماسونه نیسي، خو بل لور ته په دوحه کې د طالبانو استازي پر دې ټینګار وکړ چې بهرني له افغانستانه باید ووځي او اشغال ختم شي. دغه بهرني خو د ملګرو ملتو په خوښه راغلي. دلته په اعلامیه کې تضاد نه تر سترګو کیږي؟
یو د هغوی هغه پریکړه چې د امنیت شورا کړې وه، او په هغه کې طبیعي خبره ده چې لوی هیوادونه په راز کې امریکا هغه همیشه تاثیر ګذار وي، هغه د ویټو حق لري. او یو د ملګرو ملتونو د څه لپاره چې دغه جوړښت هغه یو نړیوال سازمان دی، بل د دې بدیل نشته. اسلامي کانفرنس د دنیا عمومیت نه لري لکه ملګري ملتونه. نو طبیعي خبره ده که څه هم هغوی خپل بې پرېتوب ونه ساتي، د افغانستان سره تر اوسه حالاتو کې بیا هم هغه اداره د هغه ادارې شان په دې وړتیا لري چې خپل بدیل نشته چې هغه ادارې یادونه وسي. په راتلونکي کې ملګرو ملتونو ته پکار ده چې خپل دغه بې پرېتوب وساتي او ثابت یې کړي.
نړیوال ځواکونه وایي چې تر 2014 کال وروسته شاید ځینې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. که چیرته ملګرو ملتونو بیا هم دا خبره تایید کړه، بیا به ستاسو په فکر د طالبانو د دفتر دریس سي؟
د دې امکانات ځکه نشته چې دا ملګرو ملتونو مجبور کړل شي چې وایي چې راسي. اوس چې دوی ځي، د دوی وخت دلته ختم دی، هلته ملتونه لري او مسؤلیتونه لري او اقتصادونه لري. دوی چې دي دا یو تصور دی.
اوریدونکو، په قطر کې افغان طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدو په اړه مو د طالبانو د رژیم د وخت بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل سره زما د همکار احمد شیبر مرکه ورده او په افغانستان کې په یوبرید کې څلور امریکایي پوځیان وجل شوی دي. برید له هغه څو غنټې ورسته وشو کله چې امریکا له طالبانو سره د مخامخ خبرو کولو رسمي اعلان وکړ. طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر خلاص کړی او ډیر زر بدوي او امریکایان لومړی خبرې اترې وکړي. په دې اړه د ډیلی ټیلیګراف ورسپانې د رپورت تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
برطانوی ورسپانه ډیلی ټیلیګراف ته یو امریکایي چارواکي لخوا وایي طالبانو د سه شنبه په ورځ په باګرام پوځي اډه غیر مستقیمه ډزې وکړې چې په کې څلور عسکر د ماټر ګولو او راکټونو د لګیدو له وجې ووژل شو. د طالبانو ویاند حزبی الله مجاهد د برید ذمہواري قبول کړه. ورسپانه زیاتوي چې برید د هغه څو غنټې وروسته وسو کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو رسمي اعلان وکړي او په دې لړ کې به لومړی لیدنه شای سباله په دوحه کې وسی. طالبانو خپل دفتر په دوحه کې خلاص کړی دی او امریکا له خپل ټولو شرطونو پرشا سویدا. په شرطونو کې د طالبانو له القاعده سره اړیکې شلول هم شامل وو. د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا افغان مرکچان به هم له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره قطر ته سفر کوي. تر دې وړاندې طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو پر لپسې انکار کړی وو. ډیلی ټیلیګراف د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لخلی وای په قطر کې دفتر د طالبانو او نړۍ ترمنځ د خبرو لپاره خلاصوي دی. خو د ورسپانې په وینا یو فریق هم په خبرو اترو کې په سمدستي توګه د یو مهم پرمختګ هیله نه کوي. چارواکي وایي په لومړی لیدنه کې به یوازې د ایجنډا ادلون بدلون کېږي. په شمالي آیرلند کې د اته لویو سندي هیوادونو غونډې ته د وینا پر وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما د طالبانو د دفتر خلاصونه د ډلې او افغان حکومت ترمنځ د بیا پخلاینې په برخه کې یو مهم ګام بللی و. خو البته نوموړي وړاندوینه وکړه چې پر مخ اوشت او پیچلی مزل پروت دی. دا شان د برتانیې لومړی وزیر ډیوډ کیمرون هم د خبرو اترو ملاتړ وکړی. د کړکیچ نړیوال سازمان سره تعلق لرونکی ګرام اسمیت وایي د افغانستان د سولې عالي شورا په خبرو اترو کې د زیات پرمختګ تمه نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خلکو د تیرې مې میاشت په عام انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ته زیات رائے ورکړې او دغه ګوندې د دې جوګه کړل چې په یاد صوبه کې حکومت جوړ کړي. له تحریک انصاف څخه خلکو تمه درلوده چې په صوبه کې به امن پر ځای کړي. خو د یاد ګوند یو وزیر وایي چې د امن راوستل یو ستونزمن کار دی او دا چې وخت پاخلی. په دغه اړه تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې اتحادي حکومت کې دی د انتخاباتو وړاندې د امن راوستو او د بدلون ناره وهلې او ولس هم د دغه بدلون او د امن راوستو په تمه باندې دوی ته په خیبر پښتونخوا کې د حکومت جوړولو موقع ورکړه. خو ولې خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت جوړېدو باوجود هم دا ترهګرۍ بیلابیلې پیښې دوام لري او تیر څو ورځو کې د صوبایي سملې د دوه غړو په شمول د دیرشو څخه سیوا کسان وژل شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. دا چې ولې د حکومت بدلېدو سره په خیبر پښتونخوا کې د امن امان حالت بدل نشو نو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر صاد مشال ریډو ته وایي
د دې وجوهات دا دي چې دا خلک چې کم دي کم چې دا کاروای کوي یو خدا د دې پته نشته. دا ویل چې بای څو د جی ڈی پی د صرف یو د سره نور شل جی ڈی پی کې په ذاته خود خود مختار ګروپونه دي. د باجور بیل ګروپ ته سواد بیل ګروپ ته د مومند بیل ګروپ ته هغه کې بعد دمه لاندې نور زیلی شاخونه ای دا وي. نو دا ویل چې هغه سره مذاکرات کوو چا سره مذاکرات کوو چې سیاسي دفتر د هغه شته سیاسي خلک دي.
دا چې صوبایي حکومت په دې بابل باندې صدرز لري نو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عطف خان مشال لیډو ته وویل چې دا ترهګرۍ مسله یوازې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د ټول ملک ستونزه ده او په دې باندې قابو موندل به وخت اخلي.
دا چې کوم د ټریزم دا مسله ده خو دا چې اکدم نه حل کیږي چې مخامخه ډیر زیات ګمبیر مسلې دي په هغه کې ډیر زیات لکه نور خلک هم انوالو دي. دا صرف زمونږ د صوبې اکله پورې خبره دغه نه ده کې نېشنل دی انټرنیشنل نورې مسلې دي. حکومت حقیقت ته چې ډېر غټ چیلنجز دي کوشش به دا کوو چې د هرې مسلې ګورې دي جنگ حل نه دی ټولې مسلې په خبرو باندې حل کیږي چې د عوامو په څه کې خیری خبرې اترې دي خیر د مونږ به گزاره کوو هر څه به کوو کوشش به دا کوو چې د عوامو ته کومې مسلې دي زمونږ د عوامو کوم امیدونه لري چې هغه پوره کړو.
دا چې سرنګ به د خیبر پښتونخوا نوی حکومت دې چیلنجونو او ننګونو ته مخامخ کیږي یا څه کول پکار دي چې امن پځې شي نو بریګیډیر صاد وایي چې سرنګ دا په سر لخر ویلو چې دا جنگ د دوی خپل جنگ دی ټول ګوندونو لپاره په دې باندې متفق کېدل پکار دي.
په طالبات کې کم دین هغه پاکستان آئین نه منی، د پاکستان موجوده نظام نه منی، د کفر نظام وای، نو د مذاکرات په څه شی باندې دي؟ نو دغه ما خاله چې کم د فوج سر لخر چې کم بهر ورکړو هغه بالکل صحیح دی، او د ټول په کار دي چې هغه سره مطلب دار چې هغه چې کم شرایط یا کم هغه چې کم روډ میپ ورکړي دي هغه باندې عملداری په کار ده. دا به دي داسې په دوه دي خپل ته دغه صوبایي حمله خو به وو وجل نو به سمره وږي چې دا نه پس دي دا خیال راشي چې دا دې سره خبرې چې کم دین والا سودمند نشي کېدی.
یا دونه ولدا چې پروند شیرګړ ځان وجون کې بمی 14 کې د ایم پی ای عمران محمود په شمول تر ډیر شپورې کسان وجل شوی او شپېتو پورې جوړل شوی. دا رنګ سو ورځې وړاندې هنګوز لکه هم د صوبایي اسمبلی غړي فرید خان او د هغې نه علاوه پیښور صوابه کې د پولیسو ساسک ورکونکو او د پولیسو والو په شمول یو شمېر کسان وجل شوی دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د مردان ضلع په شیرګړ کې د تیر ورځې له ځانمرګي برید وروسته ویلي چې د ترهګرۍ د مسلې حلولو لپاره د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې بدلون پکار دی، او دا چې په دغه لړ کې د صوبې د نورو سیاسي ګوندونو د مرستې ترلاسه کولو لپاره به یوه ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. دا خبرې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي په پیښور کې د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره په یو مرکه کې کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم.
ګورې موږ په دې افسوس اظهار کوو ځکه چې دا افسوسناک واقع ده، او څوک غواړي حکومت کې چې داسې واقعات وشي، او موږ به انشاءالله تعالی داسې واقعات روک تام د پاره د سرول د پاره به انشاءالله تعالی ګامونه پورته کړو.
نو د دې د پاره تاسو به داسې سر رسمي تور آل پارټي کانفرنس یا د مشاورتي جرګې چې تاسو مخکې خبره کړو دا غیره پاره هم سنې ټاکل لکنه
موږ چې د اجلاس راغی منځ کې زمون د خیالو چې بجټ اجلاس چې ختم شي 1 جولای یا 2 جولای پورې د وای کې موږ کوشش کوو چې هغه دا موږ دا کوو، لیکن باران اوس چې دا ایشو ډېر زیات اهم ده موږ به کوشش کوو چې موږ نن هم زفیم څه سره بیګا موږ په دې خبرې کړې دي، نن هم موږ خبرې اترې کوو چې دې لپاره څه طریقه کار خپل کو چې دا څومره زر کیږي او یو خاص نتیجې ته ورسو موږ، ځکه د ټول اهم ایشو چې دا هغه د ملک د په صوبه کې د امن او امان کې هم ده.
او دې کې د مرکزی حکومت نه به تاسو سره مطالبه کوي؟
ګورې دا څومره چې موږ خلکو ووټ راکړی دی داسې وفاق کم ووټ خلکو ورکړی دی، په دې یو ټکي چې موږ هم چې امن به قائم وو دوی هم ویلي چې امن به قائم وو، او په دې وفاقي حکومت کې زموږ د صوبې خلک هم ناست دي، نو په کار ده چې دا کولیکټیو ریسپانسبلټي موږ دغه کړو په یو بل باندې بلین کولو په ځای باندې مونږ کېنو پورا د قومي لیډرشپ چې دی داغه د ناستې ضرورت او یو عمل ته کول ضرورت
چې کم سکیورټی ایجنسی یعنی دي، نو د دغه سره به تاسو سره په دې لړ کې میټینګز
د ټیلیګرام ایجنسی یعنی چې کوم دی هغه رول له هغه موثر کول ضرورت دی، او ان شاء الله دا مونږ کوو ځکه چې دا د وخت ضرورت هم دی د حالاتو ضرورت هم دی، نو دا به ستنه کوو ان شاء الله او کوارډینیشن جوړول غواړي د ټول ایجنسیانو ترمنځ.
د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی او چې د خیبر پختونخوا د امنیتی حالاتو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو د خبريال غلام غوث پختنې ځوابولی.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راوړي تیره هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د وایشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدم کو زمنګ دغه د مشال ترنا لاندې بحث خبرونه او نورې ونیزي خبرونه تاسو زمنګ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام لیدلې او لوستلې شي. اوس راځو هم د خیبر پختونخوا په اړه یو بل رپورټ ته. دغه صوبې سینیئر وزیر سراج الحق ویلي دي چې د پاکستان له مرکزی حکومت سره به د بجلی په مت کې د صوبې د خالص منافع زیاتولو خبره کوي. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې د بجلی محکمې هم یادې صوبې ته د روان مالیکال لپاره د دې د برخې د منافع پیسې نه دي ورکړي. په دغه اړه تفصیل پیښوره د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانی وزیر سراج الحق ویل دي چې د دوی حکومت به وفاقي حکومت او د بجلی محکمې سره یو ځل بیا د بجلی په مد کې صوبی ته شپږ اربع روپۍ زیاتولو او پاتې پیسې ترلاسه کولو خبرو چتوي او په دې لړ کې به دوی د سیاسي ګوندونو یوه جرګه رابلي. لکه د تیر حکومت په شان د پختونخوا موجوده حکومت هم د مالی کال 2014 او 2014 کې د بجلی په مد کې د خالص ګټې رقم شپږ اربع روپۍ ښودلې دي، کوم چې د پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق په وینا دا بجلی موجوده نرخونو په نسبت ډیر کم دی. دا صوبی خزانه وزیر دا هم ویلی دی چې د بجلی محکمې نه د روان مالی کال لپاره هم د بجلی د خالص منافع دغه ټولې پیسې نه دی ملو.
مرکزی حکومت خو ضامن دی، خو واوډا تر اوسه پورې زموږ دا حق مونږ ته پوره رانه کړ او شپږ ارب روپۍ دا کال هم رانه کړې او دغه شان درې ارب روپۍ زړې ور باندې پاتې دي او تر اوسه پورې په 1991 کې هم شپږ ارب روپۍ راکولې او اوس هم راکوي. زمونږ داوا دادا چې بھائی بجلی سمره ګرانه تاسو خرڅوي، نو چې ته ګرانه خرڅې نو زما په آمدن کې اضافه وکا، نو دا زیاته کوي د لپاره به ټول سیاسي جماعتونو سره مشوره کوم او دا غي په مشوره باندې بیا یو لایحه عمل جوړو.
خو بیا په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای چې د دوی حکومت د بجلی په مد کې یو سل او لس اربع روپو کې زیات رقم د مرکز نه اخیستې دي او دوی به د موجوده حکومت هر هغه کام ملاتړ کوي کوم چې د صوبې لپاره فایده مند وي.
دا
پاکستان په دستور کې دا خبره یقیني شوې ده چې پښتونخوا ته به د بجلی پیدا کولو کې رائلټي یا خالص منافع ملاویږي او د کال 1991 د بجلی محکمې نه صوبې ته هر کال شپږ اربع روپۍ ملاویږي. خو کارپوهان وایي چې د ای جی این قاضي فارمولې لاندې د بجلی نرخ سیوا کېدو سره سره به صوبې ته د بجلی ګټه هم زیاتیږي. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال ریاض داوزه وایي چې د ایم ایم ای حکومت کې د سالیسی ټریبونل تر مخه صوبې ته به یو سل او لس اربع روپۍ په قسطونو کې ملاویږي، خو دغه پیسې تر اوسه پورې ټولې نه دي ملاو.
ډېر افسوس خبره دا وه چې تیر حکومت چې ډېرې لوی قربانې ورکولې دلته کې د تراګرۍ مسایلو هغې ته ورکو په پیسې په کار وي چې هغه بقایا جاتې ورکړې وې، په هغې کې هم ورته صرف 15 ارب روپۍ ورکي او په دغه شپږ اربو کې که تاسو وګورئ نو تیر کال صرف 2.5 ارب روپۍ ملو شوي او د دغه تیر کال غون چې کم رقم دی هغه اوس هم پاتې دی. نو مونږ دا خبره کوو چې دا یو عیني حق دی د خیبر پښتونخوا په آئین کې د دې ذکر شته، د آئین نه پس په ای جی این قاضي فارموله کې شته، بیا د هغې نه پس د سالیسی چې کوم ټریبیونل او کمیشن وو د هغې کې چې کوم د جرګې په بنیاد باندې خبره شوې وه په د هغې په فیصلو کې دا شته.
دا یادونې ده چې د ایم ایم ای تیر حکومت کې هم د بجلی د خالص منافع په هکله ټول سیاسي ګوندونو یوه جرګه رابلل شوې وه او د هغې وخت صوبایي حکومت ته دغه واک ورکړل شوې و چې مرکز او بجلی محکمې سره د بجلی خالص ګټې خبره اوچته کړي او د شپږ اربع روپو تړلې رقم زیاتولو سره سره په دې مد کې پاتې پیسو په هکله هم فیصله وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زما د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویل کی دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ د سحر د 9 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې تاسو لپاره خبرونه راوړي چې پکې تاسو په سیاسي، ادبي او کلتوري موضوعاتو زمونږ ځینې ځانګړي خبرونه هم اوري او دا وخت اوریدونکو د خبرونه د روانې خبرونه نیمایي برخې ته ورسېدو. ګلیاز هم د سټوډیو تر راغې، نو لدبا د خبرونو لنډیز ورو
د افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ د یوې خبر پاڼې تر مخه افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې ځنډولې دي. د افغان ولسمشر وین ایمل فیزی د چهارشنبه په ورځ ویل له امریکا سره دواړه خیزه امنیتي تړون په اړه خبرې ځکه ځنډولې چې د امریکا حکومت چې سوای او سکای په هغه کې تضاد دی. د ولسمشر دفتر په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، بلکې امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. همدارس په قطر کې د طالبانو نوې پرانستل شوې سیاسي دفتر یو غړي محمد سهیل شاهین له الجزیره ټلویزیون سره په پرون په مرکه کې ویل چې د امن خبرو سره به بریدونو ته هم دوام ورکړي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو او د دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړی. د بارنو چارو وزارت ویلي پاکستان له وړاندې نه د افغانستان د شخړې د هوارولو په لړ کې د پر امن خبرو غږ کړی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو واحد موقف ډیر ضروری دی او د دوی حکومت لخوا له نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورتي عمل روان دی. وسله طالبان وای په باګرام هوایي ډګر یې توغندي وشتري چې په ترس کې څلور امریکایي عسکر وژلي دي. د کابل په شمال کې د برید په داسې حال کې شوې چې څو ګنټې وړاندې طالب مشرانو ویلي وو چې له امریکا سره په قطر کې د امن خبرو اترو لپاره تیار دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې تر اوسه هڅه وکړي څو د ملکي خلکو د مرګ جوبلي مخه ونیسي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تېر کال کې د کډوالو شمېره 5.2 میلیونو ته رسیدلې ده.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس اوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د رابیا اکرم خان نه اورو.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د سیلاب ممکنه تباهۍ د مخنیوي د ځاني او مالی زیان څخه د خلکو د ژغورلو او د سیندونو د غاړو د آبادۍ محفوظ ځایونو ته منتقل کول لپاره انتظامات ترسره کړي دي. او په دې لړ کې فلډ کنټرول روم او د وزیرانو په مشرۍ کې سلور مانیټرینګ ډلې جوړ کړې شوې دي. د ادارې په وینا چې صوبایي حکومت یاد انتظامات په یو داسې وخت کې ترسره کړي دي چې د جون میاشت او د نور کله په شان دا ځل هم د سوات، چارسدې، نوخار او د صوبې په نورو مختلفو سیمو کې سیلابونه راغلي دي او د سردریاب، خیالي، نوخار او سواس سیند په غاړو تر لرې لرې د کروندې په زرګونو اکړو ځمکې آبادۍ او ودانۍ ګیري کړې دي. ادارې زیاتوي که د اصل موجوده حکومت او حکمرانان هم د تیر حکمرانانو په رنګ یوازې د اقتدار مزې واخستې او اولس او ملک د تباهۍ څخه د ژغورل دپاره یې د خپلو ذمېوارو احساس ونه کړو، نو بیا دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خدای مکه نه راسره کیدونکي زیان به یقیني شي. ادارې اخیره کلي کې ضرورت د دې خبرې دی چې باید حکومت د ممکنه سیلابونو د مخنیوي او د اړوند خلکو د ژغورل دپاره په هنګامي بنیادونو پاخه ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د روایت مطابق صوبایي اسمبلی کې کلنی بجټ وړاندې کول نه پس په بل ورځ پوسټ بجټ پریس کانفرنس کې د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق اوویل که موږ ته اعلان کړی شوی پوره پیسې ملاو شوی نو سخت کال به د خیبر پختونخوا د بجټ حجم 1000 اربه وو، خو د دې باوجود صوبایي حکومت خپل وسایلو دننه یو متوازن بجټ وړاندې کو. ادارې مخکې لیکي چې په پریس کانفرنس کې آبادۍ، ټریفیک او تجاوزات سره سره د پېښور د انفراستراکچر په اړه هم خبرې وشوې چې د حکومتي توجه ضرورت دی. د ادارې په وینا پېښور څه قدرتي آفت نه دی تباه کړی، بلکې دا د اعلی چارواکو ناقصه پالیسیو او انتظامي لاپرواهۍ دې حال ته رسولې دي. ادارې زیاتوي که حکومت دا ښار واقعي ښه جوړول غواړي نو د ټول نمخ کې د ټاون پلاننګ او د ټرافیک منیجمنت په ماهرونو مشتمله یو اداره دې جوړه کړي چې هغوی په تکنیکي بنیادونو یو ښه منصوبه بندي پېښور لپاره تیار کړي، ځکه چې د بغیر څه منصوبه بندۍ شروع کړې شوې منصوبو نتیجې موږ د پېښور ښار په سړکونو کتلي دي. مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې د لیډی ریډنګ هسپتال د انتظام په حق لیکلي دي چې هسپتال کې د مریضانو خپل خپلوانو په هسپتال کې د دوایانې نه ترلاسه کېدو، د ډاکټرانو رویو او د لیبارټري نتیجې ناوخته راتلو په اړه احتجاج کړی دی. ادارې وایي چې د صوبې د ټولو نه لوی تدریسي هسپتال د انتظام د معاملو په اړه شکایتونو کې اضافه روانه ده، خو د دې باوجود هسپتال کې انتظامي معاملو اصلاح لپاره سنجیده ګامونه تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. ادارې اخیره کې لیکي که په انتظامي توګه هسپتالونو کې بدلون را نغلو او د قابلیت په بنیاد خلکو ته انتظامی عہدې ور نه کړې شوې نو داسې به د هسپتالونو په اړه په شکایتونو کې کمواله را نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د
د یو پاکستان د بنو چورو وزارت ویلی وو ټاکل شوی و چې جانکاری به د روانې میاشتې په اخري اونۍ کې پاکستان ته ورځي، چرته چې به هغه له پاکستاني چارواکو سره د هیواد په شمال مشرقي برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او له افغانستانه د نړیوالو پوځونو د وتلو په ګډون نورو یو شمېر مسلو باندې خبرې کول وو، خو نوموړي خپل دغه دوره ځنډولې ده. د امریکا د بنو چارو وزارت یو ویان ویلی دی جانکاری پاکستان ته په ورتلو کې ډیر جدي وو، خو لا هم تر دې دمه څه معلومات نشته چې نوموړی به کله دغه سفر کوي. لمه انتخاباتو وروستو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت د جوړېدو وروستو پاکستان ته د جانکاری ورتګ د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی. په 2011 کال کې په اپټاباد ښار کې د اوسامه موندل کېدو په ګډون د یو شمېر مسلو له کبله د پاکستان او امریکا اړیکې کړکېچنې شوې وې چې اوس په سمېدو دي. په داسې حال کې چې په راتلونکي کال کې امریکا خپل زیاتره پوځونه له افغانستان وباسي، د پاکستان همکاري به خورا مهمه وي او پاکستاني وزیر اعظم ورسره په دې لړ کې د ملاتړ هم ژمنه کړې. خود پاکستان په قبایلی سیمو کې په مشهوره طالبانو او القاعده او پکو باندې د امریکایي ډرون بریدونو لوجه د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې بیا کړکېچنی کېدې شي، ځکه چې پاکستان د غبریدونه د هیواد د خپلواکۍ ضد ګڼي او غندنه یې کوي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې روان د اوړي موسم د امریکایي پوځي کارپوهانو لپاره داسې حالات برابروي چې دا رنگ دوی ته به دا خبره په ډاګه شي چې آیا په حقیقي مانو کې افغان ځواکونه تر 2014 کال پورې د نړیوال ځواکونو تر وتو پورې خودکفیله کېدای شي او کنه. که څه هم دا مشکل کار دی او دا رنگ د دې یو ثبوت د افغان ملي پوځ د اسپیټال په یوه کوټه کې تر سترګو کېدای شي، چرته چې دوه هغه افغان سرتیري پراته دي چې د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر ضد جګړه کې جوبل شوي دي. په دوی کې لیو سرتیری څخه درې او لبل څخه دوه اندامونه غوس شوې دي. امریکایي پوځ رسمي فرمان جاری کړی چې تر هغه به افغان سرتیرو ته هوایي ملاتړ نه ورکول کیږي تر څو چې یو پوځي جنرال په ځانګړي ډول اجازه نه وي ورکړي. خو لولاندې چې کومې پیښې مخې ته راغلي، ښایي چې دا قسمه اجازه په ډېر کم ورکړل شي. د افغانستان په مشرقي برخه کې یو امریکایي قومندان وایي لنګدې څخه افغان سرتیرو ته د هوایي ملاتړ ورکولو پر ځای امریکایي پوځ افغان سرتیرو ته روزنه او جنگي سامان ورکوي چې دا رنگ دی وکول شي د مشکل په وخت کې مارټري او نور وسله وکاري. نو موږ وایي دوی غواړي چې افغان سرتیری خپل کار په خپله تر سره کړي چې دا رنگ پراتلونکي کې د دوی چاته ضرورت پاتې نشي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې د 2001 نه تر 2015 کال پورې مودې لپاره د امریکا د خارجه چارو مرستیال وزیر سره یو مرکه کړې ده. خغلی آرمیټیج هغه وخت پر دغه چوکۍ ناست و چې امریکا افغانستان ته داخله شوې وه او ورته د پاکستان د ملاتړ اشد ضرورت و. دا چې نوموړي په دغه مرکه کې کمې خبرې کړې دي د مجید بابر نه اورو.
فارن پالیسی مجلې په خپلې ویب پاڼې د امریکا د پخوانی مرستیال خارجه سیکرتر ریچرډ آرمیټیج سره د پاکستان او افغانستان په اړه یو مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې په 2015 کال کې کله تاسو خارجه سیکرتر وې، نو هغه وخت ستاسو د دې دریځ بنیادي نقطه څه وه چې پاکستان په افغانستان کې د امریکا پر ضد کاروایانی کوي؟ نو ښاغلی آرمیټیج ویلي دي چې کله زه د 2001 کال نه تر 2015 کال پورې د امریکا د خارجه چارو مرستیال سیکرتر وم، نو هر ورځ به مې دا اطلاعات د مخې تېرېدل چې پاکستان افغان طالبانو سره مرستې کوي او ما دغه تعلق لیدلی هم و، خو سپاخه ثبوتونه مې نه و لیدلي. خو په 2015 کال کې په افغان جګړه کې که د امریکایي سرتیرو د وژنې شمېرې ته نظر وکړې، نو هغه وخت پکې ډېر زیاتوالی راغلی و. خو زه په دې باور یم چې هغه وخت دوا داسې پرمختګونه وشول چې زموږ سوچ یې د پاکستان په اړه بدل کړو. افغان طالبانو خپلې جنگي تیاری زیاتې کړې او د پاکستان دا خیال و چې امریکا به له دې پرمختګ نه وویریږي او لاس په زنګون به کینی او زر به د جګړې له میدانه وتښتي. ارمیټیج زیاتوي چې د پاکستان لخوا د دغه ډول سوچ پر شا یو پس منظر و. موږ دغه هر څه ته د تور او سپین په نظر کتل. زموږ څه پټه تګلاره نه وه، خو پاکستان زموږ په دې کردار شکمن و. د هغوی په نظر موږ نا اعتباره ملګري وو. او د 1947 کال نه کله چې پاکستان جوړ شوی دی، 4-5 ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پرې شوي او جوړ شوي دي. نو د پاکستان همیشه د امریکا په اړه دا نظر دی چې دوی تر خپل مطلبه پورې ملګرتیا کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس په 2014 کال کې حالاتو ته په کتو سره د پاکستان په اړه ستاسو نظر دی، نو ارمیټیج وایي چې د طالبانو د قوت له وجې پاکستان په دې مجبوره شو چې افغانستان کې هغه ګامونه پورته کړي چې نه یې غواړي. لکه د بېلګې په توګه په شمالي برخو کې تاجکانو، په جنوبي او مشرقي برخو کې پښتنو، او په مرکزي سیمو کې هزارګانو او نورو خواوو سره تعلقات جوړول. او د دې ترڅنګ په 2008 او 2009 کال کې یې د ایټمي وسلو پروګرام هم ډېر پراخ کړی دی. پاکستان سره همیشه دا ویروي چې امریکا کله هم پاکستان ته د دغو وسلو د ختمولو لپاره ننوتی شي. د تیر پیر په ورځ په پاک افغان پوله د ځمکې نه په هوا کې هدف ویشتونکي توغندي نیول شوي دي. د دې راپور په اړه میټیج وایي چې کچري دغه راپور په حقیقت مبني وي، نو دې ګام ته امریکا د دښمن لخوا یو عمل وایي، ځکه چې دغه توغندي به د افغان ځواکونو پر ضد نه، بلکې په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو پر ضد کارول کیږي.
د مشال ترڅنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی اکسپرس ټریبیون په ولیکنه کې په دغه هیواد کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د نیول شوو کسانو د هغو ستونزو یادونه شوې چې دوی ورسره د جیلونو دننه او په عدالتونو کې مخامخ وي. د دغه لیکنې مهمې برخې له ما هارون بچا اوري. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور د بندي شوي د کراچۍ د 25 کلن حامد حسین کیسه لیکل شوې ده. په لیکنه کې راغلی، نوموړی اسلام ته د سپکاوي په شک کې ونیول شو او د ملیر جیل په هغه کوټه کې چې خطرناک ترهګر کسان پکې ساتل کیږي بندي کړل شو. حامد حسین یادې ورځپاڼې ته ویلي، د جیل بندیانو ورته کافر ویل او د مرګ دړکې ورکولې. د نوموړي په خبره د بټول شپه له دې ویرې چې د کوټې ته به څوک راشي او وبې وجني نشوي ود کېده. لیکنه کاږي، د پاکستان په جیلونو کې اسلام ته د سپکاوي په تور د نیول شو کسانو لپاره ژوند کول ډېر سخت دي. د جیل مامورین ورته بدرد وایي، د بندي تنانو لخوا ګواښل کیږي او د کورنۍ خلک هم پوښتنه نه کوي. د جیل افسران بیا اسلام ته د سپکاوي په شک کې له نیول شوو کسانو سره د دوی لخوا د ناوړه چلند خبرونه ردوي او د زندان دننه په جلا کوټو کې یې د ساتلو د خپلې طریقې دفاع کوي. په لیکنه کې د پاکستان د جیلونو د مشر افسر نصرت مانګن خبره راغسل شوې چې وایي، د دغه کسانو پر ضد جوړې دوسیې ډېرې د حساس نوعیت وي او ورباندې لکېدونکو حملو څخه د خوندي کولو لپاره ضروري ده چې په جلا کوټو کې وساتل شي. نوموړي د کراچۍ په جیلونو کې اسلام ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوو کسانو د دقیق شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کړې ده. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي، د پاکستان په عدالتونو کې د حامد حسین په څیر خلک چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي تور پرې لګېدلی وي، د خپلو دوسیو پر مخ وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. د دغه هیواد وکیلان نه غواړي په دغه رقم پیچلیو او له خطرو ډکو دوسیو کې ځانونه ښکیل کړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشرې زهرا یوسف ورسپانې ته ویلي، دا د جیل د افسرانو ذمہواري ده چې اسلام ته د سپکاوي په تور د بندي کړل شوو کسانو امنیت خوندي کړي. نوموړې زیاته کړې، په دې وروستیو کې د پاکستان په جیلونو کې په یاد تور یو شمیر بندي شوي کسان وژل شوي دي. حامد حسین چې اسلام ته د سپکاوي په تور کې د بند 45 میاشتې پوره شوي، ورسپانې ته ویلي، نه په جیل کې ځان خوندي احساسوي او نه د باندې. د نوموړي په خبره کې عدالت یې خوشی کړي، نو یو لار ورسره پاتې ده او هغه دا چې کوم بل هیواد ته لاړ شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي دي چې باید پاکستان د ایټمي صلاحیت په لرلو سره د نړۍ د هیوادونو ګواښول بند کړي، ځکه چې د مقالې له لیکنې سره سم دوی به کله هم پاکستان ایټم بم استعمالولو ته پرې نه کړي. د مقالې تفصیل د انیسا اجمل لاور.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه کې لیکوال نصرت جاوید لیکي، د بجټ په غونډه کې ډیرو خلکو د تمه کوله چې د نواز شریف نوی حکومت به د خپل لومړي بجټ وړاندې کولو پر مهال د اقتصادي بحران نه دراوتلو ته زیات پام وکړي، خو داسې ښکاري چې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د خلکو په امیدونو پوره رانغی.
لیکوال د محمود خان اچکزی د خطاب پاړل کی چې نوموړي ډیر په ساده او واضح ټکو کې وویل چې پاکستان یوازې په دې سبب په خپلو گاوندو او نړیوالو خپل مرزي نشي تپولې چې ګنی دا هیواد اټم بم او پنځه لکه پوز لري. رسپانه لیکي هغه د صدام حسین او د معمر قذافی د ذکر کولو سره ویل چې خپل هوادونو کې کوم ستونزې پیدا کړې وي او زیاته کړه چې نړۍ به کله هم پاکستان اټم بم استعمالولو ته نه پرېږدي. اچکزی زیاته کړه چې پاکستان دې باید د اټمي صلاحیت په نوم نړۍ بلیک میل کول بند کړي. نوموړي ویل چې په 1999 کال کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل راهیسې د پاکستان پوځ په خپلو خلکو او ګاونډي هوادونو خپله ایجنډا د تپولو عادت اخیستی دی چې دغه په خبره په دښمنو هوادونو کې د سکولونو پولونو او د بنیادي ډانچې د تباه کولو لپاره تربیه شوې دي. رسپانه لیکي د افغانستان نه شوروي اتحاد او امریکا خلاړه خو اوس هم موږ په هیواد کې د خپل استراتیژیکي جبرتیا پلټه کې یو چې په دغه پروسه کې هغه ناصرو ته وده ملاو شوه چې ورسره په 11 سپتمبر په امریکا باندې حملې ته لمن ووهل شوه. رسپانه لیکي محمود خان اچکزی چې یو پښتون کام پرست دی د دلیل په واسطه ویل چې په افغانستان کې د امریکا تر یرغل وروسته د پاکستان اسټابلیشمنت په زور د هیواد قبایلي اوسیدونکو له افغانستان راغلي مسلمانانو جنګیالو ته په پناه ورکولو مجبور کړل. خو رسپانه لیکي وروسته نړۍ په پاکستان فشار راوړل چې په دغه سیمو کې هم د دغو میلمنو پر ضد کاروایی وکړي چې په نتیجه کې د فاټه اولس د پاکستان او د هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد د جنګ اعلان وکړ چې اوس د اسلام په نوم دغه جګړه د هیواد ګډ ګډ ته ورسېده. رسپانه لیکي دغه موقعه د پارلیمان یو غړي هم اچکزی چیلنج نکړو. اچکزی په خپل وړاندیز کې ویل چې باید د پارلیمان منتخب شوی غړي د ستراتیژیکو شبو کمانډ او کنټرول ترلاسه کړي. مقاله لیکي محمود خان اچکزی په خپل خطاب کې ویلي چې کچرې د اسمبلی پر راتلونکي کال کې په خپل کامی خود مختاره زور راوړل کې ناکام شوه نو دوی به استعفا ورکړي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم لیکوال د محمود خان اچکزی ستاینه کوي خو بیا اندېښنه څرګندوي چې کېدای شي اچکزی خپل وعده پوره کولو ته ډېر انتظار ونه کړي.
انیسا اجمل واوریدونکو د سیډونکو په نظر په پاکستان کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په ملک کې دننه د امنیتي ستونزو حلولو په اړه د تګلارو حقیقي جوړونکي دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې دي. دا چې دغه تاثر حقیقت ته څومره نږدې دی راځي چې په اړه د مجید بابر دا رپورټ وګورو.
په پاکستان کې په تیرو 15 کالو کې 15 کاله دغه هیواد پوز او 10 کاله دغه هیواد سیاسي ګوندونه په واک کې پاتې شوي دي. دا مهال پاکستان د امنیت په حواله ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دی. د څېړونکو په نظر د دغه نامنه په حواله په ملک دننه او بهر دا یو عام تاثر دی چې دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارې نه غواړي چې په مکمله توګه د ناامنو تر شا لاس لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي. خو پوښتنه دا ده چې په یو جمهوري هیواد کې آیا د هرې داخلي او جی تګلارو پاړه د فیصلو اختیار یوازې د منتخب حکومت نوی او کسنګه. د دې پوښتنې په جواب کې د پیپلز ګوند د تیر حکومت وزیر اطلاعات قمر زمان کایروای
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح پاکستان کے باقی ادارے
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ باندھے تھورنا ندی لگول پکار او هغه ځکه چې د پاکستان نور ادارے خپل رول کې ورو ورو بدلون راولي او وی هم دغه عمل نه تیریږي. مونږ تر ډیره حدا اساسي آئین صفا کړو. ټول ادارې مو د پارلیمان تابع کړي. ولسمشر خپل اختیارات پارلیمان ته تسلیم کړل. موږ د وفاق د نورو برخو او ادارو تړون د وفاق سره پیاوړی کړو. خدا منم چې کله کله په کومه اداره کې څوک د رد عمل په توګه کوم ګام پورته کړي نو د دې دا معنی نه ده چې همدغه د ټولو ادارې تګلاره ده. او بل دا چې تاسو او موږ دا خبره منو چې جمهوریت خو او په نړیواله توګه منل شوی نظام دی نو ولې سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تبا نوی معلومات
خو د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکخ مشر پیر صابر شاه بیا دا نظر لري.
حقیقت دا ده چې د دې لمخ کې یقینا دا سوالات چت شوی هم دي او دا چې په حقیقت کې هڅه چې ډېر کم اختیارات منتخبو خلکو ته ملاو شي دي او چې څو پورې جمهوري حکومتونه کده کردار د جمهوري حکومتونه وي چې د خلکو د پالیسو د هغې عمل درآمد هم د دې کار دي او پالیسۍ د څوک نور څوک جوړوي نو کله هڅې دا خود انحصاري که نه وي فیصلو کې ها په ځان باندې انحصار د خپل سوچ او
فکر او بیا هم پخپلا د خپل طاقت سره د هغې امپلیمنټیشن هغه که مونږ کې قوت مونږ نه لرو نو بیا خو د حکومت کولو نه حقدار یو مونږ او نه دا ملک چې کوم دی په داسې صورتحال کې د داسې حکمرانۍ کې د ملک سالمیت چې کوم دی نو هغه هم خطرات سره دوچار شي.
د پوست پخوانی بریګیډیر محمود شاه نه مې وپوښتل چې د سیاسي حکومتونو دې خبره کې څومره حقیقت دی چې هغوی امنیتي تګلارو جوړولو کې آزاد نه دي او پوز د دوی دغه جمهوری آزادی سلب کړی ده.
وی ولې فوج ته ځي چې تاسو راته چلو خای فوج خو دې ته نه راغلی چې تاسو داسې سره ټیک نه دی یا ټیک دی یا نه دی. اصل کې دا سیاستدانان چې کوم دی نو په حکومت باندې پوهېږي نه او خپل معنی دې هغې ته هغې نه پوسونه کوي. اصل کې باقاعده فوج یو ډېر په دې ملک کې د الله فضل دی چې داسې اداره ده چې هغه کنټینیوس دي یعنې مسلسل چې د ملکي حالات دي او د ریجن منطقي حالات دي په هغې باندې یو نظر ساتي او د هغې رپورټس ورسره موجود وي.
خو په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری بیا وای چې دغه نظر چې ګوند سیاسي حکومتونه بالکل د فیصلو اختیار نه لري صحیح خبره نه ده.
په دې موجوده دور کې فوج تر ټولو لوی سیاسي قوت دی او هغه د خپلو ادارتي ګټو لپاره په سیاسي حکومت دباو هم جاري ساتي خو اوس فیصلې مشترکه وي. بلخوا فوج هم اوس په خپل سر یوازې فیصلې نه کوي. د هغه لوی وجه دا ده چې د ترګري په ضد جنگ کې فوج د جمهوري او سیاسي حکومت ملاتړ ته ضرورت لري. په تیرو جمهوري حکومتونو کې فوج دغه اړتیا نه درلوده.
پچھلے جمہوری دور میں اس کو ضرورت نہیں تھی.
حسن عسکری وائی چې جمہوری حکومتونو کې د فیصلو کولو اختیار د سیاسي مشرتابه وي خو خو جمہوری حکومت هم هغه وي چې د هرې خارجه او داخله تګلارې پاړه د خپل ادارو مشورې هم په پام کې ونیول شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په خیبر پختونخوا کې میشت اقلیتی وګړي ګلمن دي چې په بجټ کې د دوی د خیر خیګړې لپاره لګي پیسې مختص کړل شوی دي. په صوبایي سملای کې د اقلیتونو یو غړې په یوه وخت کې وایي په دغه حق لای یو لړ پختنې د حکومت مخې ته ایښې دي. په دې اړه نور د رابیا اکرم خان په ریپورت کې ورو
خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي اقلیتونه وایي چې یو خو اغوی لپاره مختص کړی شوی بجټ په صحیح ډول نه استعمالیږي او بل سخت کال په بجټ کې اغوی لپاره مختص کړی شوی رقم انتهایی کم دی. د آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمین هارون سرب دیال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال د نوي حکومت د اقلیتونو لپاره په بجټ کې یو سل شپږ میلیونه مختص کړي دي. د زیاته کړه چې تیر حکومتونو کې موږ دا وکتل چې د اقلیتونو لپاره مختص کړي شوي پیسې د هغوی خیر خیګر لپاره نه دي استعمال شوي او په کار ده چې حکومت په دې حق لاس کوټلي ګامونه پورته کړي.
دا اماؤنټ کم دی دې باندې نظر ثانی پکار دی. موږ ته سکالرشپ لپاره پکار دی, میډیکل اسسټنس لپاره پیسې پکار دي. موږ ډېر غریب کمیونٹی یو دی دلتا پا پاکستان کی اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کے دا جہیز فنڈ پکار دے اور خاص طور پر چیز غم فاٹا یا ایف آر کے زمون کم نان مسلمز پاکستانی کرسچنز یا ہندوان یا سکھان اسی کی اگوی تا ہم دا ٹریبل کوٹا کی ایڈجسٹمنٹ دا ہوئی پکار دے.
دا غرنگ دا ایسائی مذہب سر تعلق لرون کے او دا بشری حکونو پا اڑا کار کون کے اگستن جیکب وائی چی ہر کل پشان بجٹ اعلانو شو خدا مختص کرشوے رقم با حل صحیح استعمالی گی کل چی دیلا پارا سکمیٹی جوڑے شی
اس پورے خلق دا معلوم نہ دے شو دا پرول بجٹ شٹا لڑا کم زی کے کار شوے دے کم زی کے کار نہ دے بکار دے منورٹیز نہ دا سکمیٹی جوڑ شی اور منتا یو کلیئر شفاف پکچر ملاو بشی وی دا فنڈ چرتا چرتا استعمال کی.
سکھ مذہب سر تعلق لرون کی د صاحب سنگھ وینا دا چې دا مختص کړی شوی رقم ډیر دی خو که په صحیح طریقې استعمال وشي
ډیر غټ شی دی خو چې د میناریټی سره ویبود باندې دا استعمال شي چې کم ټیکټ چاته اچا په اپروچ باندې مې راښو وی دی کاغه دی پالټي صدر دی کاغه نور داسې دی پالټي خلک چې چاغه په پالټي کې چلےږي وغیرہ ټیکټ ورکړي دا ټول فنډ باندې هغه په حلقه کې او هغه بتر باندې استعمالوي. میناریټی وایي دا صرف تیار یو ډیمې دا بس هغه تصپیډ باندې لیکلو کی او سین تیواری بس هغه نورې څه کار نشته.
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو په مخصوص چوکی باندې منتخب شوه د صوبایي اسمبلی غړی ډاکټر سوران سنگھ سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې په بجټ کې د اقلیتونو لپاره مختص کړی شوی رقم په حق له د 15 سوالونو جواب د حکومت نه غوښته دي.
تیر 15 کالو کې چې د ماینارټی فنډز په کم ځای کې استعمال شوی دی. نمبر 1
نمبر ٹو کوشچن دا دی کہ مائنارٹی بچوں تک اسکالرشپس اور بکس کا شکل کے سمر پیسے شوشی دی اور نمبر تھری آگا زمین کا میں جو فائن دے چاہ تو بیوا کے راضی داغی نہ دی سمر پیسے ورکری دی نمبر فور چپے تنگو کا لوگ دا مائنارٹی کوٹا چپ صوبہ کے 0.5% راضی پتہ باندھے سمر مائنارٹی کسان دی برتی کری دی
ڈاکٹر سوران سنگھ پوینا چ اغباد اقلیتوں حقوق لپارا خپل آواز اچتوی رابعہ اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا په ټانک او ډیرا اسماعیل خان کې د کې میشتو د جنوبی وزیرستان کډوالو ته د خوراکي توکیو ورکولو لړۍ درول شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي د دې هیواد حکومت ته غوښتنه وکړه چې دغه کډوالو ستونزې زر تر زره هوارې کړي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال په دغه اړه تفصیل لري.
سمو دا چیجی چپ ڈیرا اسماعیل خان او ٹانک سے مشتا د سولی وزیرستان مسعود کڈوالو او وزرا کورانی تا د خړو ور وشل بند کړي شوی دی. پدا اولی سرا کبالیون او سرکاری چرواکی سو یای د سولی وزیرستان باروان جو سی دن کی عبد الله مسعود خبر وار وای یو بل قبائلی شرپاؤ مسعود ویائی
مکمل بند کو واپسی تاکہ نہ دے بڑی ہمیں گاڑی ضرورت نہ بل ضرورت میر وطن کا واپسی گوری پہاڑ سورت
دسی میں نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین ہاں غشتنا کوی چ سرکار او ذمہ وار چروا کی دے دا کا شلا زر کی ساما کی مشال ریڈیو چپداغا باریک سے دے ایف ڈی ایم اے سویلی وزیرستان مشر سید عمر سرا تماس ونی وا اغوی پدا رنگ جواب وکا
راشن بند سوائی نو پکشے داغ لاتی فوڈ نہ سوی دو چھ دیر دے تحصیل سروے کائے اینڈ تحصیل سرا روگا تو بنیاد ویر داغے تاولی کائے چھ نا ٹوٹلی تحصیل نو نہ بند آوے اگے بقاعدہ ڈیٹیل ہم
کبالیانو یلا جواد تکڑا چا سرکار او دی ذمہ وارو ادارو چرواکی با دوی پا اسلام آباد کشے دی وزیر اعظم او صدر دی کورونو مختا پا پلتائی و حال مجبور نکی
دا مشال رادیو خبرونی پا میڈیم ویب شپک سبا یویشت او شارٹ ویوز یا لندو چپو دول زر یو سلو دیرش پینزل زر دری سو شپیتو پینزل زر و سو چلویخت او پا پینزل زر دری سو شل صافی اوری دلیشی
اوریدم کو د خبرونی د پای شبو تا نزدی شویو د گلیاز نمد خبرونو لندی سوارو
د افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ د یوې خبر پاڼې تر مخه افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه خبرې ځنډولې دي. د افغان ولسمشر وین ایمل فیزی د چهارشنبې په ورځ ویل چې له امریکا سره دواړه خیزه امنیتی تړون په اړه خبرې ځکه ځنډولې چې د امریکا حکومت چې سوای او سکای په هغه کې تضاد دی. د ولسمشر دفتر په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، بلخو امریکایي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې وکړي. همداراز په قطر کې د طالبانو نوی پرانستل شوی سیاسي دفتر یو غړي محمد سهیل شاهین له الجزیره ټلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې د امن خبرو سره به بریدونو ته هم دوام ورکړي. پاکستان په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر د پرانستلو او د دوی سره د امریکا لخوا د امن د خبرو هرکلی کړی. د بارونو چارو وزارت ویلي پاکستان له وړاندې نه د افغانستان د شخړې د هواري په لړ کې د پرامن خبرو غږ کړی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی وای د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو واحد موقف ډیر ضروری دی او د دوی حکومت لخوا له نورو سیاسي ګوندونو سره مشاورتي عمل روان دی. وسټوال طالبان وای په بګرام هوایي ډګر یې توغندي وشتري چې په ترس کې څلور امریکایي عسکر وژلي دي. د کابل په شمال کې دا برید په داسې حال کې شوی چې څو ګنټې وړاندې طالب مشرانو ویلي وو چې له امریکا سره په قطر کې د امن خبرو اترو لپاره تیار دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له امنیتي ځواکونو وغوښتل تر اوسه هڅه وکړي څو د ملکي خلکو د مر ژوبلې مخه ونیسي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په تیر کال کې د کډوالو شمیره 15.2 میلیونو ته رسیدلې ده چې دا په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو زیاته شمیره ده.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتې ورسېدې. تاسو په هم دې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او ما هارون باچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار فضل افریدی ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.